द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
السلام علیکم ګران اردوونکو دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی اول ټولو مسلمانانو ته د رمضان د اورنۍ روزې مبارکي وایو نن د زیارت پرس کال 2015 د جون د میاشتې 13 نیټه ده وخت شوې ده په پاکستان کې د مازیګر 6 بجې په افغانستان کې شوې دي 15 بجې او دلته په واشنگټن ډی سی کې د سحر 9 بجې شوې دي د وایس اف امریکا ډیو ریډیو په دې یو ساعته خبری خبرونه کې درته زه محمد اکرام
او زه بختور شاه
هرکلی وایو اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی
د پاکستان حکومت په اسلام آباد کې د دوو سکولونو بهرني مشرانو په شمول درې عیسایانو ته هیواد پرې خودلو امر ورکړی سیلونکی پرویز هود بای وای حکومت کې ناز ځنې چارواکي تنگ نظر دي
ہمارے لوگ جو سرکار میں لوگ ہیں وہ تنگ نظر اور متاثر ہیں
د پاکستان پخوانی صدر آصف علی زرداری لخوا د پوز پر ضد بیان باندې د واکمن مسلم لیگ نون لخوا سخت غبرګون وروسته پیپلز ګوند وای دوی د پوز دوی پوز پسې خبرې نه دی کړې
انہوں نے کہا ہے کہ فوج ہمارا وہ ادارہ ہے جو بڑا اہم ہے ہم نہیں چاہتے کہ کسی بات سے بھی فوج کے لیے کوئی پرابلم آئے
د امریکای جنوبی کیرولاینا ایالت کې د افریقایي امریکایانو په یو کلیسا باندې برید کې لک تر لګه نه کسان وجل شوې دي د سیمې خاروال وای دا د کرکې پیښه ده
ګران اردوونکو په دې یو ساعته خبری خپرونه کې به تاسو د پاکستان د سیمې او د نړۍ په حالاتو باندې رپورټونه او مرکې اورئ خو اول پام شي د مهمو خبرونو تفصیل ته
د پاکستان خارجه وزارت د کنوینټ مشنری سکولونو د دوو پرنسپلانو ویزې کینسل کړې دي او هغه ته د هیواد نه زر تر زر د وتلو امر ورکړی مطبوعات وایي دغه پرنسپلان د فلفاین وګړي دي او حکومت 13 میاشت دوی ویزې د دوو کالو د پاره نوي کړې وي تعلیمی ماهر او سیړونکو هود بای وایي داسې حکومتي فیصلې د تعلیم په ضد دي او دا د حکومت تنگ نظری ښکاره کوي سیړونکو وایي کنوینټ سکولونه په ارزانه بیا ولسته معیاري تعلیم ورکوي ولی حکومت د نورو تندرو تنظیمونو په ضد د پابندۍ لګولو په ځای د داسې تعلیمي ادارو پر ضد بندیزونو لګولو سره ولس د معیاري تعلیم نه محروم وي
د پاکستان واکمن مسلم لیگ نون او د وزیر اعظم نواز شریف د باورستو پاکستان پیپلز ګوند ویلي د دوی مشر او پخوانی صدر آصف علي زرداري د دوی مشر او پخوانی صدر آصف علي زرداري د پوز پر ضد نری او دا چې هغه په پوزي استابلیشمنت نیوکی نه دی کړی د پیپلز ګوند یو مرکزی مشر او د اطلاعات پخوانی وزیر قمر زمان کایرا اسلام آباد کې یو خبری کانفرنس ته ویلي ګوند یې د پوز او قامی ادارو په شا ولاړ دی نوموړي ویلي پیپلز پارټي همیشه قامی ادارې مضبوطی کړي او زیاته کړي د دوی پارټي د پخوانی وزیر اعظم ذوالفقار علي بټو د پانسۍ لپاره صرف پوزي ډیکټیټر ضیاء الحق او د هغه ملګري ذمہوار ګرځولي نه چې د پوز ټوله اداره
د پاکستان سپریم کورټ بار اسوسییشن لخوا نن په سپریم کورټ کې اسما جانګیر وړاندې شوی او عدالت ته ویلي پوزي عدالتونه د فشار لاندې جوړ شوی او دغه عدالتونه د هیواد قانوني مسلې نشي حل کولی یاره دی وی د پوزي عدالتونو منځوري د پاکستان پارلیمان پاین کې د یو وشتم بدلون لاندې ورکړی و
او نن د خبر پختونخوا د بجټ په سر د بحث په وخت باندې یو شمېر سیاسي ګوندونو په دې کې برخانه ته اخستی چې پکې درې سیاسي ګوندونو چې د وړاندې نه په بلدیاتي انتخاباتو باندې په صوبایي حکومت نیوکې کولې هغوی پکې برخانه وا اخستی په بجټ باندې د بحث په وخت باندې صرف قومي وطن پارټي په ایوان کې موجوده با چا چې د حکومت په بجټ باندې نیوکه هم کړې دي نور حال په د پیښور نادری بریډیو خبري الحمد الله را کوي
د پښتونخوا اسمبلی نن په صوبایي کلیزه باندې جب بحث پیل کړو د اپوزیشن ګوندونو د سپریکې اتحادیې درې جماعتونو پیپلز ګوند جمعیت علما اسلام فضل الرحمن او د عوامي نېشنل ګوند غړو خپل بایکاټ دوامدار اوساتو او د اسمبلی اجلاس لرا نغلل یوازې د قومي وطن پارټي پارلماني غړو په کلیزه باندې خپل نیوکه وړاندیزونه وړاندې کړل د قومي وطن پارټي سکندر شرپا اوایل کلیزه باندې کې سلور نوي ارب روپے خساره یا تاوان دی او حکومت هغه هم شمارلې چې لا چرګو اچولې نه دي د اپوزیشن پارټو نه بغیر د اسمبلی اجلاس سوړو او دا کمی د تحریک انصاف او جماعت اسلامي غړو هم محسوسوله حکومتي غړو هم په بجټ خپل نظر وړاندې کړو د بجټ اجلاس به سبا هم دوامدار وي خو د اپوزیشن د احتجاج لوجې سپیکر نن په بجټ د بحثونو لړۍ ختم کړله او د سبا نه به د ګرانټونو او کټ موشنز لړۍ پیل کیږي. حمید الله، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، پېښور.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ده.
د امریکې د جنوبی کیرولاینا ریاست په چارلسټن ښار کې د افریقایي امریکایانو په یو تاریخي چرچ یو تن په ډزو کې 9 کسان وژلي دي او په تیښته کې بریالی شوی. پولیس په لویه کچه د حمله کوونکي تن لټون پیل کړی دی. د چارلسټن د پولیسو مشر ګریګ مولن نن سهار خبریالانو ته ویلي حمله کوونکي سپین پوستکی ځوان دی چې عمر یې د 60 کالو نه اوښتی دی. د پولیسو مشر وایي برید کوونکی تن د کرکې یا نفرت په بنیاد دغه قتلان کړی او ډېر ضرب انصاف ته مخامخ کړی شي. ایمانوئل چرچ د تورو امریکایانو عیسائی وګړو تاریخي او زوړ چرچ دی. تفصیل اورو د وایس اف امریکا په رپورټ کې د ماو چلیل نه.
د چارلسټن ښار د پولیسو مشر ګریګ مولن خبریالانو ته ویلي دي چې یو نامعلومه 20 کلن سپین پوستکی تن ایمانوئل ای ایم ای نومي ګرځي ته د ونیس ټاکل شوی عبادت په محل ورغلی او ډزې شروع کړې. ښاغلی مولن تر مخه 8 تنان په چرچ کې وژلي شو او 9 تن هسپتال ته رسیدو وروسته سا ورکړه. د چارلسټن ښاروال یا میئر جوزف ریلی د حملې ته یو ډېر سخت غمجنه پیښه ویلي. دی وایي
The only reason someone could walk into church and shoot people praying is out of hate.
یوازنی وجہ چې څوک ګرځګر تلاړو او هلته عبادت کوونکي خلک وجل دا کرکه ده. دا یو ډیر بزدلانه کار دی او د دې زموارتن به ډیر زر انصاف ته مخامخ کیږي.
خبری ریپورتونو تر مخه په وجل شوو کې د ګرجی پادری کلیمنټا پینکنی هم شامل دی. د پیښې وروسته د ځایي اوسیدونکو یوه ډله د پیښې ځای ته نږدې راغونډه شوه او دعاګانې وکړې.
د ملګرو ملتونو د مهاجرت اداره یو ان ایچ سی آر وای په ټوله نړۍ کې د جنگونو، تشدد او زور زیاتی له وجې په غټه شمېره کې خلک بې کوره شوي دي او په دې کې نور هم په تیزۍ سره زیاتوالی روان دی. یو ان ایچ سی آر نن خپور شوي تازه رپورټ کې ویلي د کال 2014 اخیر پورې 6.5 میلیونه خلک په زور بې کوره کړی شوي دي. دا شمېره د تیر کال نه 8 میلیونه زیاته ده او د تیرې لسیزې په نسبت 40 میلیونه سیوا ده. د کال 2014 راهیسې دا په یو کال کې تر ټولو زیاته شمېره ده. په کال 2011 کې په شام کې د کورنۍ جګړې له وجې په غټه شمېره کې خلکو خپل کورونه پرېښودل شروع کړي، خو په افریقا، ایشیا او یورپ کې هم د وسلوالو انخطو او د زور زیاتی له وجې خلکو خپل کورونه پرېښودي. د شام نه وروسته تر ټولو زیات خلک د افغانستان او سومالیا نه بې کوره شوي.
او د سومالیا امنیتي ځواکونه وایي په ادادو ښار کې د سیاسي مشرانو په یو غونډه کې د الشباب ترهګر حمله ناکامه کړې ده. چارواکي وایي یو برید کوونکی ځان د ودانۍ په دروازه والوزو او بیا 3 نور وسلوالو ودانۍ ته د ورننوتلو دپاره ناتار ډزې پیل کړې. ولی امنیتي ځواکونو چې پکې د افریقایي یونین امن ساتونکي ځواکونه هم شامل وو په موقع 3 واړه وسلوال وویشتل. په سومالیا کې د الشباب وسلوال د حکومت د اړولو دپاره وسلواله مبارزه کوي او غواړي چې په دغه هیواد کې د وسلې په زور د اسلام شری نظام راولي.
د شام په اړه د ملګرو ملتونو د پلټنو د کمیشن مشر ویلي شام د یو سخت او خونړی حال سره مخ دی او دا چې د سیاسي حل راوستونکي قابل ملکونه د امن راوستو په ځای جنگ ته هوا ورکوي. د برتانیې په ګارډین ورځپاڼه کې په یو مقاله کې پاولو پینیرو د شام 4 کالو جنگ د تباهۍ حال ورکړی دی، چرته چې 4 میلیونه خلکو خپل ملک پرېښودی دی. 8.6 میلیونه نور خلک په کور کې په ملک کې دننه بې کوره شوي دي او سکولونه او هسپتالونه هم په دغه ملک کې تباه شوي دي. د شام په جنگ کې تر اوسه 2,40,000 خلک وژل شوي دي.
امریکا به په کال 2000 کې په لومړي ځل د $10 په نوټ باندې د یوې ښځې عکس خپروي. د $10 په امریکایي نوټ د الیگزینډر هیملټن تصویر جوړ دی چې د خزانې لومړی سیکرټري او دغه تصویر د کال 1900 راهیسې چلیږي. د $10 په نوی نوټ ته وی خزه تصویر به د خزو د ووټ حق په سلمه کلیزه چاپ کیږي.
او چاډوای پایتخت کې روانه هفته د ځانمرګي چاودن ورستو دوی په گاونډي هواد نایجیریا کې د بوکو حرام تون لارې ډلې پر ضد ځوابي هوایي حمله کړې دي. په دغه چاودنو کې 3 کسان وژل شوي. پوز په یو بیان کې ویلي په هوایي حملو کې د تونلارو شپک کیمپونه په نخ کړی شوي دي او دوی ته یې سخت نقصان اړولی دی. تر اوسه دا بازی نه ده چې هوایي حملې په کوم ځای کې شوي دي.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدرمن اوریدونکو، وایس اف امریکا ډیو ریډیو د زمنګا یو ساته خبری خبرونه ته د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه نیخ پنی وږي. څنګه تاسو په خبرونو کې هم واردل، د پاکستان حکومت په اسلام آباد کې د دوو بارنی سکولونو د کنوینټ سکولونو د پرنسپلانو په شمول باندې درې عیسایانو ته د هیواد پرې خودو امر ورکړی دی. یاره دی وی دغه درې واړو بارنی چارواکو ته چې کوم د سکولونو دوه پرې کې د سکولونو پرنسپلان دی او یو بل استاد دی، هغوی ته سو میاشتې وړاندې راغوی ویزې د دوو کالو لپاره حکومت نوی کړی. وسیړونکو وایي چې دا د حکومت تنگ نظری خای او د حکومت د داسې فیصلو سره به د تعلیم مته نور هم نقصان ورسی. تفصیل پی اورو د وایس اف امریکا ډیو رادیو خبریال ارشد حسین په دې رپورت کې.
د کانوینټ مشنری سکول د تدریسي عملې د ویزو معطل کولو د مرکزی حکومت دغه هدایت د داخله چارو وزارت د ایمیګریشن او پاسپورت ډایرکټر جنرال ته هم لیګلی شوې دي. سرګند دی چې د پاکستان د پاسپورت او ایمیګریشن محکمې د دغه درې واړو فلپایني وګړو ویزې تیره میاشت د دوه کالو پورې نوې کړې وې. مطبوعات وایي چې په اسلام آباد کې د ایف ایټ او ایچ ایټ د مشنری سکولونو دغه درې واړه کسانو ته د ملک پرېښودلو دا حکم په داسې وخت کې ورکړی شوی دی چې سره زیر وړاندې د دغه مشنری سکول د ایف ایټ په برانچ کې په یو چوکیدار د ماشوم سره د جنسي تیری تورونه مخې ته راغلي وو او د ماشوم د پلار لخوا د پولیس سره د دغه چوکیدار په ضد د رپورټ درج کېدو وروسته د سکول انتظامیه هغه چوکیدار پولیس ته سپارلی وو. اخبار د داخله چارو د وزارت د یو چارواکي د خولې لیکي چې د دغه درې واړه فلپاینیانو ویزې د شرایطو د سرغړونو نه پس معطل کړې شوې دي. د کانوینټ مشنری سکول قانوني سلاکار وایي چې دوی به دغه حکومتي فیصله په عدالت کې چیلنج کوي، ولې چې دغه فیصله یو طرفه ده او د ده موکلانو ته د خپل دریز وړاندې کولو موقع نه ده ورکړی شوی. پاکستان کې مشنری سکولونه په کم قیمت معیاري تعلیم ورکوي او د کانوینټ د مشنری سکول برانچونه په ګرد پاکستان کې شتون لري. نامتو سیړنکار او تعلیمی ماهر پرویز هود بای وای چې د پاکستان د جوړېدو را په دیخوا د هیواد دننه د تعلیم په څانګه کې مشنری سکولونو ډیر مهم کردار لوبولی دی او دغه سکولونه نه یوازې ارزان بلکې معیاري تعلیم هم ولس ته ورکوي او خلک هڅه کوي چې په دغه سکولونو کې خپل ماشومان داخل کړي. دی وای چې مرکزی حکومت د دې فیصلې له کبله صرف ځان ته او ریاست ته نقصان رسوي.
یہ بھی ظاہر کرتے ہیں کہ ہمارے لوگ جو سرکار میں لوگ اس وقت ہیں وہ تنگ نظر اور متاثر ہیں کہ انہوں نے ملک کی بھلائی اور جو دور فائدے ہیں اس کے بارے میں.
خاغری پرویز هود بای وای دا فیصله د واک او اختیار په کرسی د ناستو خلکو تنگ نظری او بے عقلی سرګندوی او دوی د ملک د خیر خیګړی او د اوږدمهاله ګټو سوچ نه لري. پاکستان کې د مشنری سکولونو د چلولو لپاره د بهر نه د عملی راوستلو لړۍ د کال 1999 نه پیل کړی شوی وه او تیرو حکومتونو چرته هم د مشنری عملی په کار اعتراض نه وکړی. خو څېړونکو وایي چې پاکستان کې د مسلم لیگ نون د حکومت راتلو سره سم که یو خوا دلته د ماشومانو او بشری حقونو د خیر خیګړې لپاره کارکونکي نړیوال غیر دولتي موسسو باندې بندیزونه لګي، نو بل خوا غریب اولس ته په ارزان نرخ معیاري تعلیم ورکونکي ادارې هم په نخښه کیږي. خو هغه مذهبي تندرو یا تنظیمونه او خیراتي ادارې چې د حکومت لخوا په باقاعده توګه بندې کړې شوې دي نه صرف په خلاص مټ خپل فعالیتونه مخ په وړاندې بیایي بلکې ترهګرو ته وخت په وخت پناه هم ورکوي. خو حکومت د دوی په ضد د لوزونو باوجود کم کوټلې ګام نه پورته کوي. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
قدرمنو اوریدونکو، وایس آف امریکا ډیو ریډیو ته غوږ زمونږ یو ساعته خبری خپرونه د واشنگتن ډی سي د سټوډیوز نه نیخ په نیغه جاری ده. هغه اوریدونکو لپاره وایو چې چا دا ګیله کوله چې هغوی په میډیم ویوز باندې زمونږ خپرونې نشي اورېدی، هغوی ته وایو چې زمونږ په میډیم ویوز شپږ سوه او یوویشت باندې چې زمونږ د ډیو ریډیو خپرونې به مخکې تاسو څنګه اورېدی مغه واپس بحال شوی دی تاسو هغه ورې دی شی د ترڅنګ تاسو د ډیو رادیو چې کوم د شارټ ویوز باندې زمنګ خبرونه دي هغه هم ورې دی شی په فیسبوک باندې او د ډیو رادیو په ویب سټ باندې تاسو زمنګ خبرونه نیخ پنیغه هم د www.voadioradio.com دلاري نیخ باندې غوړې دی شي که تاسو سره سمارټ فون وي خټ ټلیفون وي سره موبایل پاغه کې تاسو په ټیون ان باندې زمونږ خبرونه هم نیخ باندې غوړې دی شي.
او اوس راځو یو رپورټ اړخ ته. د پاکستان واکمن مسلم لیگ نون او د وزیر اعظم نواز شریف د دباو وروستو پاکستان پیپلز ګوند ویلي د دوی مشر او پخوانی صدر آصف علي زرداري د پوز پر ضد نه دی او دا چې هغه په پوزي اسټابلیشمنت باندې نیوکی نه دی کړی. د پیپلز ګوند یو مرکزي مشر او د اطلاعاتو پخوانی وزیر قمر زمان کایره اسلام آباد کې یو خبری کانفرنس ته ویلي پارټي د پوز او قامی ادارو په شا ولاړه ده. نور حال په د اسلام آباد نه زمونږ خبريال اورنګزیب خان راکوي.
سره چې وړاندې د پیپلز ګوند مشر او پخوانی صدر آصف علي زرداري پوز باندې دا تنقید کړی و چې پوز سر لښکر یا جنرل هر درې کاله پس بدل شي، خو سیاست مداران په هیواد کې همیش وي او دوی ته معلومه ده چې د هیواد معاملې څنګه چلول دي. دوی دا هم ویلي وو چې پوز پرشن اداره کمزوري کول نه غواړي، خو دا پوز د سیاست مدارانو په لاره کې خنډ هم جوړ نه کړي. دا پخوانی صدر دې بیان نه پس وزیر اعظم نواز شریف آصف علي زرداري سره ملاقات هم منسوخ کړی وو او ویلي وو چې ترخګره پر ضد پوز بوخ دی او داسې وخت کې په پوز تنقید ټیک نه دی. وزیر اعظم دا هم ویلي وو چې د عملیاتو کې پوز ته د کام مکمل ملاتړ ترلاسه دی. د وزیر اعظم او نورو حکومتي تنانو د پوز ملاتړ نه پس پاکستان پیپلز ګوند د آصف علي زرداري بیان وضاحت باندې مجبوره شوی دی او ګوند یو غړي قمر زمان کایره خبری کانفرنس کې ویلي دي چې پخوانی صدر بیان په غلط طریقہ وړاندې کړی شوی دی او دوی چرته هم په پوز بے ځای تنقید نه دی کړی.
سیمونو نے کہا ہے اپنی سٹیٹمنٹ میں کہ فوج ہمارا وہ ادارہ ہے جو بڑا اہم ہے، ہمارے مغربی اور مشرقی سرحدوں پہ اس وقت ہمارے لیے پرابلمز ہیں، ہمیں ان خدشات کا ان خطرات کا ادراک ہے، ہم نہیں چاہتے کہ کسی بات سے بھی فوج کے لیے کوئی پرابلم آئے.
قمر زمان کایره وای چې پوز یو مهم اداره ده او مشرقی او مغربی پولو باندې سخت حالات او خطرونه خبر یو او نه غواړو چې پوز د پاره سم مسله جوړ شي. قمر زمان کایره دا هم ویلي دي چې دوی ګوند خو په پوز ا وخت هم تنقید نه وکړي کله چې یو پوزی عامر ضیاءالحق د دوی د ګوند مشر او ا وخت وزیر اعظم ذوالفقار علي بټو ته زندي کړي وو او نه یې ا وخت تنقید کړي وو کله چې د ګوند مشر بنظیر بټو پوز لخوا د پاکستان د پاره سکیورټی ریسک ګرځول شوی و. قمر زمان کایره واکمن مسلم لیگ باندې دا تنقید کړی دی چې کله دوی زړه غواړي نو وای چې لیندې پر ځای به قلم سره ولاړی وو او په پوز تنقید کوي او کله چې زړه غواړي نو بیا پوز سره ودرېږي. په پوز تنقید او د دې په جواب کې حکومت پوز سره ودرېدو باندې په سوشل میډیا هم یو بیس پیل شوی دی او ځینې تنانو لیکلی دي چې په دې هیواد کې جرنیلانو ته ډېر اهمیت ورکړی کیږي او څنګه چې څوک په پوز تنقید پیل کړي نو د نورو جذباتو ته نقصان ورسی او آخر ولې د یو داسې ادارې احتساب نشي کېدی چې د ولس ټکس باندې روانه ده او میډیا د هر یو سیاستمدار او مذهبي مشر کارټون جوړولی شي خو یو جرنیل پسې د خندا جرأت نشي کولی. اورنګزیب خان، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
دا وایس آف امریکا ډیو رادیو ده.
نن د پاکستان سپریم کورټ کې د فوزی عدالتونو د جوړښت لپاره پاین کې شوی یوشتم آئین آئینی بدلون باندې باس شوی دی. د پاکستان سپریم کورټ بار اسوسیشن لخوا په دغه ورونه کې اسما جهانگیر وړاندې شوی او هغې عدالت ته ویلي چې فوزی عدالتونه د فشار لاندې جوړ شوي او دغه عدالتونه د هیواد قانوني مسلې نشي حل کولی. یاره د فوزی عدالتونو منظوري د پاکستان پارلیمان پاین کې د یوشتم بدلون لاندې ورکړې وه. تفصیل د ډیو رادیو خبریال پیر ولایت شاه نورو.
نننه اوریدنه کې د دغه آئینی بدلون په ضد د فل بنچ پړوان د خپل دلایلو کې د سپریم کورټ بار وکیل اسما جانگیر اویل چې پارلمان د فوج د فشار لاندې یو وشتم آئینی بدلون منزوره کړی دی او د دې په خبره د فوج تعلقات یا ما سانګي د ویان لخوا دغه عدالتونو په حق له یو ټویټ جاری کیدو وروسته پارلماني غړو یو وشتم آئینی بدلون په حق کې ووټ اچولې او اسما جانگیر د ریس خپل کړی دی چې د فوجي عدالتونو قیام داسې دی چې ملک د آئین نه بلکې د ځنګل حکمرانی وي او دې زیاته کړه چې ستره محکمه د پارلمان هر هغه قانون یا آئینی بدلون کله دم ګرځولو اختیار لري کوم چې د دې په خبره د ملکی آئین او بنیادی بشری حقوقو په ضد وي. د اسما جانگیر د دلایلو په جواب کې بینچ کې ناس قاضیانو ګډوډ ریمارکس مخې ته راغلي دي او د یو قاضي وینا وه چې دا فیصله به څوک کوي چې د فوزي عدالتونو د وجې د اولس د بنیادی حقوقو خلاف ورزي کیږي او آیا بیا عدالت دا اختیار لري چې دغه تاثر په بنیاد په دې معامله کې مداخله وکړي. د یویشتم آئینی بدلون په حق کې د فوج لخوا پارلمان باندې فشار اچولو د دلیل په حق له د یو بل قاضي وینا و چې کوم پارلماني غړي دا غني چې د پارټي مشر د دوی د مرزه خلاف د دوی ووټ استعمالوي نو دغه پارلماني غړو ته د خپل سوکونه استفاګانې ورکول پکار دي. تیر ورځ د دې کیس د اوریدنې په محل بنچ یو وار بیا د فوزي عدالتونو په قیام باندې تحفظات څرګند کړي او په دغه موقع د یو جج وینا و چې حکومت پېښور آرمي پبلک سکول د پیښې په اساس د فوزي عدالتونو په قیام کې په ملک کې متوازی عدالتي نظام جوړ کړی دی. دلته کې سوال دا راوچتیږي چې د سپریم کورټ فل بنچ کې ناس قاضیانو ریمارک سخت کاره کوي چې د فوزي عدالتونو د مستقبل په حواله سره ستره محکمه سم ممکنه فیصله جاری کولی شي. دغه پوښتنه مو چې کله د فوزي عدالتونو مخالف سپریم کورټ بار وکیل اسما جانگیر نه وکړه نو دې خپل جواب صدا سره راک
بای انداز یې دیکھا ہے میں نے کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ شاید ہیزیٹیٹ کرے گا پارلیمنٹ کی سپریمسی کو چھیڑ دیتے مگر اس کے ساتھ ساتھ سپریم کورٹ کچھ جو ان کے اختیارات ہیں وہ استعمال کرتے ہوئے جو امینڈمنٹس انہوں نے پاس کیے ہیں آرمی ایکٹ میں اس کو قلم دم قرار دے گا.
دا وای چې د قاضیانو درویې نه داسې لګي چې سپریم کورٹ به په مکمل توګه یو وشتم آئینی بدلون کله دم نه ګرځوي. خو ورسره اسما جانگیر دا هم ویل چې د دې خبرې قوي امکانات دي چې اعلی عدالت به د فوزي عدالتونو ځینې اختیارات محدود کړي او سپریم کورٹ به د دغې عدالتونو لپاره منظور کړی شوی قانون هغه برخې هم کله دم وګرځوي کوم چې د دې په خبره د بشري حقونو نفي کوي. څرګنده دي وي چې پېښور آرمي پبلک سکول باندې د طالبانو د حملې وروسته د پاکستان مرکزي حکومت د ترهګرۍ د کیسونو په تیزۍ سره اوریدنې لپاره د فوزي عدالتونو د جوړولو فیصله کړې وه او د فوج تعلقات عامې څانګې ISPR تر مخه دا وخت په ملک کې نه فوزي عدالتونه کار کوي. پیر ولایت شاه وایس آف امریکا ډیوه ریډیو اسلام آباد.
تاسو د امریکا غږ ډیوه رادیو اورئ.
دروایس اف امریکا ډیو ریډیو دې زمونږه دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگټن ډی سی نه نه خبرې غبانی اوري. په داسې حال چې په اسلامي نړۍ کې د رمضان میا شروع شوې ده، د پاکستان په ځینې برخو کې نن د رمضان اولنې ورځ ده، په مرکزی برخه کې به سباله او په زیاتره پنجاب کې به سباله اولنې روژه وي. خو د رمضان د راتلو سره په پاکستان کې د عام استعمال او د خوراک د سیزونو بای ډېرې په بایه لاړې شي. د سیمې نه زمونږ خبریال ارشد مومن په خپل رپورټ کې وایي چې د هر یو سیز بیا د کیلو په حساب د لسونه تر 1500 روپو پورې زیاته شوې ده. نور حال د ارشد مومن په دې رپورټ کې.
د روژې میاشت په راتلو بازارونو کې د خوراکي توکو نرخونه زیات شوي. په سبزیانو کې د اکثره نرخونه د تیرو څو ورځو په نسبت نن د لسونه والا تر 200 روپو پورې د یو کیلو په سر سیوا شوي. اخیستونکي ګیله کوي چې دلته د روژې میاشت په راتلو سره دغه نرخونه سیوا کیږي او د وړاندې نه د ګرانې ښکار اولس لا نور مشکل کې راګیر شي.
یار جی ټماټر ابل اور جی پسلوی روپے او چنن سبا روزل نو زازی پشپی تر روپے باندې دی نو دین حساب ول او چی معمولی کټوی نو روزی پہ 300 روپے لگی نو دا خدای دی خیر کی ډیره مشکلات دی او د حکومتونو کار د من غریبانان دی لوټونه ور کو دی ر باندې بیا لوبه کوي هر شیر تګرانی
زمانم تواب شار زمون د مل حالات دار روز د مارکیټونو نن د روزی میاش کې بار ملکونو کې انګلیش ملکونو کې ګوره نو آر یو شید بو روپے 15 روپے ارزان شی کو نین اتانے روپے خو ارزان شی دلتا 40 روپے 50 روپے 100 روپے خو جی لکه اوس ته بینډۍ الی نه په 60-70 روپیه ملاویږي، ټماټر ته په 60-70-80 ملاویږي، ابلو په 40 په 20، پیاز داسې پیاز والا داسې الو والا الو بس صرف یو واحد الو لري چې ارزان د موږ ملک باقی جو څومره سبزی لري ټوله ګران.
د سبزی نرخونو سره سره د غوښې دالونو وړو او نورو مسالو قیمتونه هم زیات شوي.
مساله ګران شي، دنیا ګران شي، دا په 120 باندې زیرا نو 520 باندې وا مخکې په 500 باندې وا مساله چې کم دي نو په 320 وا 500 روپیا باندې.
روزي میاشتې رانږدې کېدو نو لاندې مطبوعاتو کې د ذخیراندوزۍ خبرونه خپاره شوي او دکانداران وایي چې دوی ته هم په ګران نرخ سامانونه ملاویږي او قیمتونو کې د اضافي بل وجه په ډیماند کې هم اضافه ده.
ما خو دال خو مخکې نه ګران دي، 200 روپیه کیلو ما خو دال دي نو مخکې تقریبا 160-170 کې چلے دي. او چنے دال هم ګران دي تقریبا 80-90 کې چلے دي، لوز وای چې 100-110 کې چلے دي.
ولې ګران
دي؟ یاره بس تقریبا کوین ګنا باندې خلکو بندا او دا گا کم ګنا چې خیال دی چې دا دوه سری ډبی به نی وړي چې راشوی پر اوجه دا نو شپارس کلو به یوسی.
دکاندارانو ته د حکومت لخوا سرکاري نخنامی هم ملو شوی او وخت په وخت حکومتي چارواکي هم دغه ساره نه کوي، خو عام خلک وای چې حکومت ته لا نور کوټلی ګمونه پورته کول پکار دي چې د ګرانۍ مخه ونیسي. ارشد مومن، وایس اف امریکا، ویور ریډیو ټی وی، چرسده.
در وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. هسې خو په ډیرو خوراکونو کې چربی استعمالیږي، خو یو خاص قسم چربی یا وازګه چې ترانس فیټس ورته ویل کیږي، هغه په ډیرو غربي هوادونو او په امریکا کې هم اوس په خوراکي شیانو کې نه استعمالیږي. د دې په حق لباندې په وروستیو کې ډیر بد رپورټونه راغلي دي چې دا د صحت لپاره خنبي، خو د پاکستان په شمول په یو شمیر غریبو هیوادونو او پرمختللو هیوادونو کې اوس هم د دې نه څوک خبر نه دي چې ترانس فیټس څه شی دی او دا په کومو خوراکي شیانو کې اوس هم استعمالیږي. رپورټ په تاسو ته زمونږ همکاره فوزیه انجم وړاندې کوي.
زنه د خوراک شیان داسې دي چې د خوراک خوند خو ور سره سیوا کیږي، ولې هغه سره زمونږ په وجود کې د بد کالسترول سطح سیوا کیږي او د ښه کالسترول سطح کمیږي او دغه شی زړه ته ډیر نقصان رسوي. ترانس فیټ یا هغه غوړ چې بدلون د پاره پکې سو بل شی شامل کړی شوی وي، دغه شان بد اثر لري او د زړه د ناروغو سبب جوړیږي. د ترانس فیټ مثال دا دی چې لکه د سبزیانو د تیلو نه چې غوړي یا مارج جرین جوړ کړی شي. ترانس فیټ د خوراک په شیانو کې استعمالولو باندې په آسترالیا او یورپین یونین کې خود وړاندې نه د حکومتونو له طرفه بندیز لګول شوی وو او اوس په امریکا کې هم د ترانس فیټ په استعمال د حکومت له اړخه په درې کالو کې مرحله وار بندیز لګولو اعلان شوی دی. په امریکا کې موجودو د داسې قسمه د خوراک د شیانو جوړونکو او رستورانونو ته دا حکم ورکړی شوی دی چې په دغه موده کې د ترانس فیټ استعمال بالکل ختم کی. خود جارج ټاون یونیورسټي واشنگټن ڈی سی لارنس گاسٹن چې دغه ته د نېشنل اینڈ گلوبل هیلث لا قانوني ماهر دی، دا غنی چې داسې قسمه ګامونو اخیستلو نه ورست به هم داسې د خوراک د شیانو خرڅېدل ختم نشي چې ترانس فیټ پکې استعمال شوی وي. وايي ما تخکاری چې داسې نقصانې د خوراک شیانو په هند، برازیل او همدغه رنګه نورو د درمیانه او کم آمدن لرونکو هیوادونو کې بازارونو کې موجود وي. دا په دې چې داسې د خوراک شیان یو خو په خوند کې خو وي او بل زر خرابیږي نه. ولې د گاسټن وینا ده چې زموږ د وړاندې اوس خبره دا ده چې دوی که داسې نقصانې د خوراک شیان په دا قسمه کم حیثیت هیوادونو کې انبار کړي چې کوم ځایونو کې سمناسب قاعده قانون په دې کې موجود نوی نو بیا او زما خیال دی چې دا کار د اخلاقو تر مخسم نه دی، ولیکې دی شي چې داسې وشي. ځکه نو گاسټن د خوراک په شیانو کې د ترانس فیټ موجود کېدل یو نړیواله ایمرجنسي یا بیړنۍ پیښه ګڼي چې زر په زر مخنیوي پکار دی. وای موږ داسې حال کې په آرام نشو کېناسته. دا یو داسې وبا ده چې چپ په چپا نقصان رسوي او د ایډز، ټی بی، ملیریا یا نورو سختو ناروغتیاګانو نه کم نقصان شي نه دی. په دې لړ کې د یو داسې نړیوال انقلاب حجت دی چې د خوراک شیان جوړونکي صنعت د صحت تر اصولو سمو شیانو جوړولو باندې راواړوي.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
در وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے او اس یو زل بیا تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی.
د پاکستان حکومت په اسلام آباد کې د دوو سکولونو بارني مشرانو په شمول درې عیسایانو تر هیواد په خودلو امر ورکړی دی. سیډونکې پرویز اوهود بای وای حکومت کې ناز ځنې چارواکي تنگ نظر دي.
ہمارے لوگ جو سرکار میں لوگ ہیں وہ تنگ نظر اور متاثر ہیں.
د پاکستان پخوانی صدر آصف علی زرداری لخوا د پوز پر ضد بیان باندې د واکمن مسلم لیگ نون له سخت خبرګون وروسته پیپلز ګون وای دوی پوز پسې خبرې نه دی کړی.
انہوں نے کہا ہے اب کہ فوج ہمارا وہ ادارہ ہے جو بڑا اہم ہے، ہم نہیں چاہتے کہ کسی بات سے بھی فوج کے لیے کوئی پرابلم آئے.
او د امریکا جنوبی کیرولاینا ایالت کې د افریقایي امریکایانو په کلیسا باندې برید کې لږ تر لږه 9 کسان وژل شوي. د سیمې خاروال وای دا د کرکې پیښه ده.
The reason someone could walk into church and shoot people praying is out of hate. The only reason.
او د وخت شه د خبرونو تفصیل ده.
پاکستان د کنوینټ مشنری سکولونو د دوو پرنسپلانو ویزې کینسل کړې دي او هغه ته زر تر زر د هیواد نه د وتلو امر ورکړی دی. مطبوعات وایي دغه پرنسپلان د فلپاین وګړي دي او حکومت 13 میاشت د دوی ویزې د دوو کارو د پاره نوې کړې وي. تعلیمی ماهر او سیډونکو اهود بای وای داسې حکومتي فیصلې د تعلیم پر ضد دي او دا د حکومت تنگ نظری ښکاره کوي. سیډونکو وایي کنوینټ سکولونه په ارزانه بیا ولست معیاري تعلیم ورکوي، ولی حکومت د نورو تندرو و تنظیمونو په ضد د پابندۍ لګولو په ځای د داسې تعلیمي ادارو په ضد بندیزونو لګولو سره ولست معیاري تعلیم نه محروموي.
د پاکستان واکمن مسلم لیگ نون او د وزیر اعظم نواز شریف د باورستو پاکستان پیپلز ګوند ویلي د دوی مشر او پخوانی صدر آصف علي زرداری د پوز پر ضد نه دي او دا چې هغه په پوزي استابلیشمنت نیوبکی نه دي کړی. د پیپلز ګوند یو مرکزی مشر او د اطلاعاتو پخوانی وزیر قمر زمان کایرا اسلام آباد کې یو خبری کانفرنس ته ویلي ګوند یې د پوز او قامی ادارو په شا ولاړ دی. د پیپلز ګوند شریک چیرمن آصف علي زرداری د نهه پورست ملک طاقتور پوزي استابلیشمنت پر ضد وینا کې ویلي د پوز مشر صرف د دریو کارو پوري وي او دا چې سیاست مداران په خطرې قدم ملکی چارو چلولو اهلیت لري. نو موړي خبرداري ورکړو کچا هم پیپلز ګوند او د هغه ذات ته د نقصان رسولو کوشش وکړو نو سخت جواب به ورته ورکوي.
نن د پاکستان سپریم کورټ کې د پوزي عدالتونو د جوړښت لپاره په آئین کې د شوی 21م آئینی بدلون په سر باسونه شوی دی. د پاکستان سپریم کورټ بار اسوسییشن لخوا په سپریم کورټ کې وکیله اسما جانگیر وړاندې شوی او عدالت ته ویلي پوزي عدالتونو د فشار لاندې جوړ شوی او دغه عدالتونو د هیواد قانوني مسلې نشي حل کولای.
د ملګرو ملتونو د مهاجرت نړیواله اداره یو ان ایچ سی آر وای په ټوله نړۍ کې د جنگونو، تشدد او زور زیاتی له وجې په غټه شمېره کې خلک بې کوره شوي او په دې کې نور هم په تیزۍ سره زیاتوالی روان دی. یو ان ایچ سی آر نن خپور شوي تازه رپورټ کې ویلي د کال 2014 اخیر پورې 6.8 میلیونه خلک په زور بې کوره کړی شوي دي. دا شمېره د تیر کال نه 8 میلیونه زیاته ده.
د امریکې د جنوبی کیرولاینا ریاست په چارلسټن ښار کې د افریقایي امریکایانو په یو تاریخي چرچ یو تن په ډزو کې 9 کسان وچلی دي او په تیښته کې بریالی شوی. پولیس په لویه کچه د حمله کوونکي تن لټون پیل کړی دی. د چارلسټن د پولیسو مشر ګریګ مولن نن سهار خبریالانو ته ویلي حمله کوونکي سپین پوست ځوان دی چې عمر یې د 20 کالو نه اوخته. د پولیسو مشر وایي برید کوونکي تن د کرکی یا نفرت په بنیاد دغه قتلان کړي او ډیر زر به انصاف ته مخامخ کړي شي.
د شام په اړه د ملګرو ملتونو د پلټنو کمیشن مشر ویلي شام د یو سخت او خونړي حال سره مخ دی او دا چې د سیاسي حل راوستونکو قابل سیاسی حل رابستون کی قابل ملکونه د امن رابستو په ځای جنگ ته هوا ورکوي. د برتانیې په ګارډین ورځپاڼه کې په یو مقاله کې پاولو پینیرو د شام سلور کالو جنگ د تباهۍ حال ورکړی دی، چرته چې سلور میلیونه خلکو خپل ملک پریښو دی او 1.6 میلیونه نور خلک په ملک کې دننه بې کوره شوي دي.
د سومالیا امنیتی ځواکونه وایي په ادادو ښار کې د سیاسي مشرانو په یو غونډه یې د الشباب ترهګر حمله ناکامه کړې ده. چارواکي وایي یو برید کوونکی ځان د ودانۍ په دروازه کې والوزو او بیا درې نور وسلوالو ودانۍ ته د ورننوتلو دپاره ناتاره ډزې پیل کړې چې امنیتي ځواکونو پکې چې افریقایي یونین امن ساتونکي ځواکونه هم ورسره ملګري وو درې واړه وسلوال وویشتل.
او چاډوای پایتخت کې روانه هفته د ځانمرګي چاودن وروسته دوی په گاونډي هیواد نایجیریا کې د بوکو حرام تنلارې ډلې پر ضد ځوابي هوایي حملې کړې دي. په دغه ځانمرګي چاودنو کې لږ تر لږه 3 کسان وژل شوي.
امریکا به په کال 2000 کې په لومړي ځل د $10 په نوټ د یوې ښځې عکس پروي. د $10 په امریکایي نوټ اوس د الیگزینډر هیملټن تصویر جوړ دی چې د خزانې لومړی سیکرټري او دغه تصویر د کال 1900 راهسې چلیږي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا وایس اف امریکا دیو ریډیو دی. تاسو په خبرونو کې واردل چې د جنوبی کیرولاینا په یو تاریخي چرچ باندې ایمانوئل دغه چرچ نوم دی، د افریقایي امریکایي وګړو یعنی د تور پوستو خلکو چرچ دی. په دغه باندې بیګا یو تن حمله کړی ده او 9 کسان پکې وجل دي، یو شمیر په دغه کې نور جوبل دي. پولیس د دغه حمله کوونکي تن چې د موقع نه تښتېدلی دی دغه د لټون کار پیل کړی او د پولیسو مشر مطبوعاتو ته ویلي چې ډېر زر به دغه کس انصاف ته مخامخ کړي. د چارلسټن ښار چرته چې دا پیښه شوې ده هغې میر ویلي دي چې دا یوه د نفرت یا د کرکې پیښه وه. تفصیل د وایس اف امریکا په رپورټ کې د ماوس جلیل نه اورو.
د چارلسټن ښار د پولیسو مشر ګریګ ملن خبریالانو ته ویلي دي چې یو نامعلومه 20 کلن سپین پوستکی تن ایمانوئل ای ایم ای نومي ګرجې ته د ونیس ټاکل شوي عبادت په مهال ورغلی او ډزې شروع کړې. ښاغلي ملن تر مخه 8 تنان په چرچ کې وژلي شو او 9 تن هسپتال ته رسېدو وروسته سا ورکړه. د چارلسټن ښاروال یا میئر جوزف ریلی د حملې ته یو ډېر سخته غمجنه پېښه ویلې. دی وایي
The only reason someone could walk into church and shoot people praying is out of hate.
یوازینی وجہ چې څوک ګرځګر تلاړو او هلته عبادت کوونکي خلک وجل دا کرکه ده. دا یو ډیر بزدلانه کار دی او د دې زموارتن به ډیر زر انصاف ته مخامخ کیږي.
خبری رپورټونو تر مخه په وجل شوو کې د ګرجی پادری کلیمنټا پینکنی هم شامل دی. د پیخې وروستو د ځای اوسیدونکو یوه ډله د پیخې ځای ته نږدې راغونډه شوه او دعاګانې وکړې.
This is a terrible situation and it's hard and there's a lot of questions going to have to be answered. There's definitely a lot of questions have to be answered. But what we hear now there was a Caucasian white man.
دا یو بدترین صورتحال ده او یو شمیر پښتنې راوچتې شوې دي چې جواب یې پکار دی. موږ ته معلومه شوه چې یو سپین پوستکی تن د افریقایي امریکایي خلکو ګرجې ته ورغو او هلته یې عبادت کوونکو باندې ډزې شروع کړې. دا ګام د قبلولو وړ نه دی.
پولیسو د مشکوک حمله کوونکي لړکی ویل دي چې هغه یو 20 کلن سپین پوستکی ځوان دی چې د نیلی رنگ جینز او د خړ رنگ کمیز یې اغوستی وو. د هغه د لټون لپاره کاروایی روانه ده. د وژل شوو د پیژندلو په هکله په سرکاري کچا تر دې مهاله څه نه دي ویل شوي. د ډزو د پیښې وروسته پولیسو ته د غلطه د یو بم اطلاع هم ترلاسه شوه، خو د پولیسو مشر وویل چې د لټون وروسته یې سیمه پاکه ګرځولې ده. ایمانوئل ای ایم ای نومي دا ګرجاګر په 19 صدۍ کې جوړ کړی شوی و او په سویلي امریکا کې د افریقایي امریکایانو تر ټولو زړه ګرجا ده.
دا دیوا رادیو دا که واړی چې ایمیل راولېږئ نو زموږ پته دا ده دیوا ریډیو ات وی او ای نیوز ډاٹ کام. زموږ ایمیل پته ودا سی لیکئ ڈی ای ای ڈبلیو اے آر اے ڈی آی او ات وی او ای نیوز ڈاٹ کام. چې دا سی بیلیکای وی او ای www.news.com.
وایس اف امریکا ډی ریډیو دی. د خیبر پختونخوا صوبایي اسمبلی کې د راتلونکي مالي کال بجټ په سر بحث په وخت غټ اپوزیشن ګوندونو بایکاټ کړی دی. د درې اپوزیشن پارټو عوامي نېشنل ګوند، جمعیت علما اسلام فضل الرحمان ډلې او پیپلز پارټۍ په دغه بحث کې برخه نه ده اخیستې. صرف قومي وطن پارټي د بجټ په سر بحث په وخت باندې په ایوان کې موجوده وه، چا چې ځینې پوښتنې راپورته کړي دي. نور حال پې دا په خبر نه زمنګ خبريال حمید الله راکبي.
د پختونخوا اسمبلی نن په صوبایي کلیزه بودیجه بحث پیل کړو. نو د اپوزیشن ګوندونو د سپریکې اتحادیې درې جماعتونو، پیپلز ګوند، جمعیت علما اسلام فضل الرحمان او د عوامي نېشنل ګوند غړو خپل بایکاټ دوامدار اوساتو او د اسمبلی اجلاس لرا نغلل. یوازې د قومي وطن پارټۍ پارلماني غړو په کلیزه بودیجه خپل نیوکې وړاندیزونه وړاندې کړل. د قومي وطن پارټۍ سکندر شیرپا وویل کلیزه بودیجه کې 90 ارب روپۍ خساره یا تاوان دی او حکومت هغه هم شمارلی چې لا چرګو اچولې نه دي. د اپوزیشن پارټو نه بغیر د اسمبلی اجلاس سوړو او دا کمی د تحریک انصاف او جماعت اسلامي غړو هم محسوسوله او هر یو پاسیدونکي غړي د اپوزیشن د احتجاج ختمولو غږ کولو. د بلدیاتو وزیر عنایت الله وویل
د صوبې د آمد او د خرچ حساب کتاب کیږي. د صوبې خلکو د مفادات او د هغې د تنخواګانو او د هغې د ترقۍ حوالے سره او د زنګ د مستقبل د نسلونو حوالے سره په هغې باندې فیصلې کیږي، خبرې کیږي. دیکھیے اپوزیشن نقطۂ نظر اور اطل داغی ڈبیٹ کی خبر و تروں کی ساغستل دا بجٹ سیدھے نو دا مانخیز جوڑی بجٹ کی فائدہ کئی او دا اپوزیشن نے بغیر خو اسمبلی نہ مکمل ہے.
حکومتی غڑو ہم بجٹ خپل نظر اڑان دکڑو او دا شانگلی ضلع دا اسمبلی غڑی عبدالمنیم خان او ایل دا بجٹ پر کتاب کے دا پورا ضلع نم درے والے راغلے دے او دا دوی ضلع نظر انداز شوے دا. دا گلی دلرو پرتو ضلع نور غړو هم کولی. خود قومی وطن پارٹی غړی میراج حماین اویل زنانه او مزدوران تر ټولو زیات نظر انداز شوی دی. د صوابین د اسمبلی غړي عبدالکریم خان اویل حکومت هر کال د اوبو نه د بجلی د منصوبو جوړولو وادي کوي خو د دې اثرات په ځمکه نه ښکاري. د بجټ اجلاس په سبا هم دوامدار وي خو د اپوزیشن د احتجاج له وجې سپیکر نن په بجټ د بحثونو لړۍ ختم کړله او د سبا نه به د ګرانټونو او کټ موشنز لړۍ پیل کیږي. حمید الله، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، پېښور.
کو وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو توغے کا د خیبر پختونخوا د بجٹ نا مخالفه سیاسی پارٹو احتجاج کړي او نو هم دغه شانت کې 13 ورځ چې د بلوچستان په اسمبلی کې د 230 ارب روپو چې کم بجٹ وړاندې شو چې د 26 ارب روپو خساره هم پکې و، هلته هم مخالف سیاسی ډلو د دغه بجټ نه احتجاج کړي او بایکاټ کړي او دغه د ولس پر ضد بللی. د بلوچستان د چیمبر اف کامرس غړي سوای، د زراعت چې کوم غړي دی غوي سوای، د دې ترڅنګ استادان د دغه بجټ په اړه باندې سوای. د ډیورډیو خبريال حمید سمسور ور سره خبري اترې کړي.
د بلوچستان د اعلی وزیر د خزانه سلاکار خالد لانګو نن په خبری کانفرنس کې وویل د تیر ورځې د بلوچستان د 243 عربو مالی بودیجه د ولسی خلکو د ستونزو په واړولو کې به مهم رول ولوبوي.
بالکل جی غریب صوبہ ہے لیکن ہماری غیر ترقیاتی جو اضافہ ہوا ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے کہ ہم نے
دا خبر جوته د بلوچستان غریب صوبہ دا غیر ترقیاتی خرچونه په دې سبب باندې دومره زیات سوی دي چې په تیرو وختو کې موږ و کارو کروندې ته تر څلور نیم عرب روپۍ پوری په سہولت باندې بجلی ورکوله، خو اوس دغه کچه تر 14 عرب زیاته سوی ده. په دې باندې د بلوچستان د صنایعو او د سوداګرۍ د سازمان مشر موسا کاکړ وویل چې د تجارت ستونزې په پام کې نه دي نیول سوی.
نو بالکل موږ مایوس یو چې څه کوو په خپل بکو د بل چا سره بالکل مزید نورم د پسماندگی په خوا روانې انډستری نه زموږ د بندیږي نور آلات سره ټیک نه دي کاروبارونه بندیږي کدی مشته یو مرات را کی د ټیکس پر کی چې 15 کال زموږ ټیکس را معاف کی نو به موږ د نورو صوبو سره برابرۍ امکان لرو چې برابر
د بلوچستان د کارو کروندې د سازمان غړی عبدالقیوم مرزی بیا وویل چې په مالی بودیجه کې د کارو کروندې لپاره یوازې حکومت شپږ عربه 80 کروڑ روپۍ شدي. د د په برت چې د سوبې تر 80% زیات خلګو اقتصاد په کار او کرونده باندې تړلې دي.
په کار خدا دې چې دا بجټ کې موږ د سولر د پاره کم سه کم درېم اسخه موږ د دغه پاره شوای چې دا برمیګر دې پر سولر سیستم اوس کې وای چې زراعت برته پر ترقی روان شوی موږ زراعت د تبای په خوا روان موږ اکثریت درختی وچسولې.
د استادانو د سازمان صوبایي مشر مجیب غرشین بیا وویل چې حکومت د ګرانۍ په پرتله باندې په تنخواو کې اضافه نه ده کړې.
د موجوده کم بجټ کې دا د ملازمینو دشمن بجټ دی د ملک په تاریخ کې، او دا بجټ صرف د سرمایدارانو لپاره پایده راوړي. د غریب ملازمینو لپاره یو شی هم نه دی کړی، یو هیڅ هم نشته. ګرانۍ تر کومه در رسېدلې ده ملازمینو ته قانون زیاتولو، خلکو د کرپشن لارې خلاصول دي، او دې نور مسلې پیدا کیږي. سرکاري ملازمینو خو پرېږده، پرایویټ ملازمینو لپاره چې کوم دوی اعلان کړی دي 14,000 روپۍ به ملازمینو ته اجرت ورکوي، لیکن پر هغه باندې اوس هم په 4,000 په 15,000 په دې ښار کې په دې علاقه کې به د وطن خلک لګیا دي.
څېړنکاران وایي چې د تاریخ په اوږدو کې دا لومړی ځل دی چې حکومت په مالی بودیجه کې په دومره زیاته پیمانه باندې 24 عرب روپۍ خساره ښکاره کړې ده. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، کوټه.
در وایس اف امریکا ډیوه ریډیو دی زمونږ دا یو ساته خبری خپرونه. تاسو د واشنگتن ډی سی نه خپنې غبانې اوري. د حمید سمسور رپورټ تاسو واورېدو. خو په بلوچستان کې ډېر سلونکي او خلک وایي چې په بجټ کې د سکولونو او هسپتالونو لپاره خو پیسې ښودل کیږي، خو په ځمکه باندې بیا سنخ کاری، یعنی دغه پیسې په سکولونو او هسپتالونو باندې نه لګول کیږي. او په صوبه کې د تعلیم کچا هم خنه ده او د هسپتالونو معیار هم خنه ده. د چمن نه زمونږ خبریال نعمت الله سرحدی یو رپورټ راکوي.
گورنمنٹ ماڈل ہائی اسکول چمن اس پہ ہر جماعت کی دسل سخت زیاد کشنیاں ناست نہ دروازے صحیح سلامت نہ کڑکی او نہ پنکے او نہ دناست ڈسکو نہ پسئی آلات کے لدل کیجیے په سخت گرمی کی پریو ڈیسک باندې درې درې زدکون کی ناست دغه بچنګ زدکړي وکړي. دغه خود شار د سکولونو حال خود چار چاپیر اکثر پرایمری سکولونه په خاص دنجونو سکولونه بند استادان په کورونو کی ناست تنخواوی اخلي. خود محکمه تعلیم یو سمیزه مشر ڈی ڈی او عبدلا اسگزی وای چې دوی یوازې پروان میاشت کې درې سکولونه خلاص کړي دي چې مخکې بند وو. خود په خوا په چپ پروان شپو کې د سکولونو په حالت کې بدلون وس ښکاری.
تو با چې ځکه مختلف ټیمان وس په حالت کې یو وخت کې روان دي او په کې لابل پر سر باندې په خپل روانم او د دې په واره کې چې کوم سکول مست چا شکایت کړي بندي وس په حال کې درې سکولونه خلاصې وي دي. د دې کوم اساسات چې مست شکایت تر غرزه رو مست پر کوم وکه باندې وس راغلي دي راغلي دي. نو مختلف ټیمان پر ایمرجنسي بیس باندې اچانک اچانک پر سکولو چاپی وي او سرځه روان دي او سم د لاس مست سرکولز لټران جاری کړي چې بای خپل سکولو ته ورسې سکولونه په حال کې اثر ځام زما اندازه خدا ده چې اوس دی د بهتري وخته دیم روان دي سټوډنټ هم روان دي د دې رزلټ دار روان دي چې موږ سکولو سره بهترین رزلټ راوځي.
خو د سکولونو سره سم د سپټالونو حالت هم څه بدل نشکاري. ډاکټران غیر حاضر، مریضان په سپټالونو کې حاضر، د دواو پرچی مریضان یې ترلاسه کې خو سرکاري مفت دواو حاصل مشکل. سوال اسپیتال چمن د ټول ضلع لوی اسپیتال دی. دلته شپږویشت ډاکټران دندې لري خو حاضر یوازې په ورځ کې د درو څخه تر پنځو پورې وي. پښتنیواله هیڅوک نشته. مریضان سهار اسپیتال ته راسي سرې ټکې غرمې پورې انتظار وکړي او واپس و کورونو ته ستانه شي.
منم علامه محمد دی، دلته اسپیتال ته موږ رالو. په اسپیتال کې پنځه ډاکټره ناستې، نور نشته. موږ ورته ضرورت هغه ډاکټر نشته. دلته پرچی راولیکي چې موږ د دوا لپاره هغه دلته نیمه دوا راکړي، یو دوه درې پکټ راکړي، نور ګرم موږ په بازار کې رانیسو. دلته دوا نشته.
منم محمد نبی دی، په دې اسپیتال کې هیڅ خبر نشته. خلک راځي
خود دې سره سم شاوخوا بنیادی د سیحت مرکزونه او هسپتالونو حال هم د دې څخه څه مختلفه نه دی. خو حکومت سرشکال و تعلیم و شعبې ته دېرش عربه او د سیحت و شعبې ته تقریبا پنځلس نیم عرب روپۍ په سالانه بودیجه کې ورته ایښی دي. او د حکومت دغه داوا چې په روان کال کې به د سکولونو او هسپتالونو حالت بدل کړي، د تیر کلونو په شان سږ کال یو بیا اورېدل کېږي. نعمت الله سرحدي، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، چمن.
دا وایس اف امریکا دیو ریډیو دی. د امریکا د دفاع سیکرټری اشټن کارټر او د امریکا د ګډو پوځونو مشر جنرال ډیمسي پرون د کانګرس کمیټې ته وړاندې شو او د په عراق کې د داعش پر ضد باندې د صدر براک اوباما د انتظامی لخوا چې کومه تګلاره ده په هغې باندې د کانګرس غړو ته وضاحت وړاندې کړی. تفصیلي اورو د دیو ریډیو همکار افتخار حسین نه په دې رپورټ کې.
د امریکا دفاع سیکرټر اش کارټر په عراق حکومت غږ کړی چې د داعش څنګهاري ډلې پر ضد د جګړې لپاره کلک ژمنه وخایي. کانګرس کې یو ورونې په وخت د امریکا دفاع سیکرټر ویل چې داعش ډلې ډېری سیمې په قبضه کې اخیستي، ولی عراق تر اوسه پورې د دې ډلې پر ضد د ضرورت مطابق ځمکني قواوې نه دي کارولي. اش کارټر وایي چې عراق حکومت یې په دې خبره خبر کړی دی چې کله امریکا هر قسمه مرستې ته تیار ده، نو باید چې د عراق حکومت هر برخه خپل ژمنه ولري. اشکار روای په ساده او ټکو کې خبره داده چې عراق کې تربیه لپاره د ضرورت مطابق عسکر نه دی پوره کړی شوی، ځکه چې وړاندې داسې پلان شوی و چې سلور تربیه په مرکزونو کې امریکا به سلیرویش زره عسکر تربیه کوي. هلته تر اوسه پورې صرف وزره ځوانان عراق لخوا تربیه لپاره ورکړی شوی دي. د کانګرس پوځي چارو کمیټې ته اشکاټ رویل چې کوم هوایی کمپاین د داعش پر ضد دا وخت روان دی، د هغې موثره کولو لپاره په کار ده چې ښه فعال او تکړه عراقي عسکر په ځمکه موجود وي چې د بمبارۍ وروسته دغه سیمې په خپل کنټرول کې واخلي او بیا ځان سره وساتي. تیره هفته د امریکا صدر براک اوباما عراق ته د نور څلور نیم سوه امریکایي پوځي چارواکو لیږلو موافقه ښودلې وه. دغه امریکایي عسکرو لیږلو مقصد عراق انبار صوبه کې د داعش پر ضد د عراقي عسکرو کومک کول دي. اشکارټر د کانګرس کمیټې ته زیاته کړه چې دغه اضافه امریکایي عسکرو سره به د داعش تنګیالې ډلې پر ضد جګړې باندې ډېر فرق پرېوزي. اشکارټر وایي چې د داعش پر ضد عراق کې تر ټولو مؤثره کار به دا وي چې عراق کې داسې یو حکومت جوړ شي کوم چې د ټولنې د هرې برخې نمایندګي ولري. دوی ویل چې د دې نه علاوه منځني ختیځ کې به د داعش ډلې زینه ختمول وي، استخباراتي معلوماتو کار به نور ښه کول وي، او دا چې د میډیا په لار د داعش پیغامونو مخه به نیول وي، او داعش لخوا بهر ملکونو نه نوې برتو پروسه به هم ماتول وي.
دروایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. د ملګرو ملتونو د مهاجرت اداره یو این ایچ سی آر وای په ټوله نړۍ کې د جنګونو، تشدد او زور زیاتی له وجې په غټه شمېره کې خلک پېکوره شوي دي او په دې کې نور هم په تیزۍ سره زیاتوالی روان دی. نور حال پې د وایس اف امریکا په رپورټ کې تاسو زمونږ همکار شعیب زاده وړاندې کوي.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو نړیوالې ادارې یا یو این ایچ سی آر د یو تازه رپورټ تر مخه د کال 2011 راسې د شام خانه جنگۍ له وجې د خلکو خپلو کورونو پرېښودو شمېره په لویه کچه سیوا شوې ده. د ادارې د رپورټ تر مخه په تیرو 15 کالو کې جنگونو، شخړو او د تشدد د لاسه د افریقا، ایشیا او اروپا کې خلک په خپلو کورونو پر خودو مجبور شوي دي. د رپورټ تر مخه تیر کال د هر ورځ په حساب 2500 کسانو د څه قسمه تشدد د لاسه خپل کورونه پر خودي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو کمیشن مشر انټونیو ګویزنر وای ګرد نړۍ کې ګډوډې روان دي او که خلک دا غني چې د انساني مرستو ادارې به دا ګډوډې سم کی نو دوی په غلطه دي، موږ دا هر څه نشو سمولې. د ادارې د رپورټ تر مخه په نړۍ کې په 122 کسانو کې یو کډوال دی، یا په خپل هیواد کې دننه بې کوره شوی دی او یا په نورو هیوادونو کې پناه اغستې ده. د ملګرو ملتونو د کډوالو کمیشن مشر وای چې دغه تازه رپورټ د نن سبا د نړۍ حالت بیانوي. ښاغلی انټونیو وایي چې اوس وخت راغلی دی چې نړیواله ټولنه دې خپلې ذمهواری وپیژني، نه یوازې دا د خلکو لپاره، په نړۍ کې د شخړو د هواری لپاره دې هم کار وکړي. په ګرد نړۍ کې شام دا وخت د بیکوره خلکو لوی هیواد دی او ورپسې افغانستان او بیا سومالیا دي. د شام گاونډي هیواد ترکی کډوالو لا پناه ورکوونکي هیوادونو کې تر ټولو وړاندې دی. په کال 2014 کې په ټوله نړۍ کې تر ټولو زیاتو کډوالو ته ترکی پناه ورکړې وه چې شمیره 1.59 میلیونه ده. د دغې وروستو پاکستان 1.51 میلیونو خلکو لې پناه ورکړې. خو اخوا بیا اروپایي چارواکي په دې خبره نه دي راضي چې څنګه به د کډوالو دغه بوج په خپلو کې تقسیموي. د جرمنی خارجه وزیر وای چې ایټیو جرمنی دواړه په دې راضي شوی دي چې موږ په اروپا کې د کډوالو بوج تقسیم کو. د اروپایي اتحاد ځینې غړي هیوادونه بیا ګڼي چې په خپلو پولو به امنیت سختوي، لکه هنګري چې اعلان کړی چې د سربیا سره به خپله پوله باندې سختي نوره سیوا کوي، ځکه چې ځینې کډوال د جرمنی او سویډن په لاره هنګري ته رسیږي. د هنګري خارجه وزیر وایي چې موږ به پله 150 کیلومتره لویه پوله د کانټتار په ذریعه تړو. په سویل ختیځ ایشیا کې بیا د میانمار نه تایلند ته تلونکي خلکو هم یو لویه انساني شخړه جوړه کړې ده، چرته چې د میانمار نه په زرګونو خلک د کشتو په ذریعه تایلند او نورو گاونډي هیوادونو ته روان دي.
د میرمنو غږ
تعلیم حاصل کمای زما مقصد داري چې د انسانانو خدمت وکم.
ملاله یوسفزئی د علم رڼا غواړي.
ډیری نورې خزي او جنکې هم علم، روزګار او خپل حقونه پیژندل غواړي.
د پښتنو په سیمه کې ډېری خزي په دغه ارمان مړی یا سرګردانه ګرځي.
د حق ګټلو او د ظلم تیرې لري کولو لپاره
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د میرمنو غږ پروګرام اوریدل مه هیروي.
د هر زیارت پورس د شپې نه هونه د 10 بجو پورې.
قربانا وګما جالوان.
دا وایس اف امریکا دی ریډیو دی زمونږ یو ساته خبری خبرونه اصول زو کې پای ته رسی. تاسو ته وایو چې د خیبر پختونخوا د اکثره برخو په شمول باندې په اسلامي نړۍ کې د اسلامي نړۍ په اکثره هیوادونو کې او هم په امریکا کې نن د جمعرات یا د زیارت ورځ لومړی روزه وه. پاکستان کې خو اکرام ګمان کوم چې روزه قابو شوې ده، یا به بانګ د ماښام
وخت پر تلک شان شته، ځکه چې هلته کې اوس 9 بجې کې دونکو دي.
نو فوشا ونی می بجے منگتا کے دش ممکن داغ شان صحیح وقت معلوم نہیں خو وہ ونی می بجے با اذان کی گین وقت پر تلک پاترے او یقینا گرمی ہم ډیر زیات ده نو باید خلق خو په خپل هم ډیر زیات پام کوي خو زیات گرمی ته تک پکار نه دی تس کارونه می هغه په سحر وختي کی کول پکاري انرژي یا توانی سٹور کول د ځان سره پکاري چې ټول ورځ به هغه څنګه وباسي
اسے اکرام روجے بارہ کی ویلے کی چې د روجے ار ماخا مختر دے زری زری د پښمنی دغه گئی ما پښمنی گرانی خو دې ټیم کې چې اوس د پاکستان کې کم ټیم دے چې رانی ما ګنټا پاتی یا شل منټا پاتی روجا ماتی تنو دغه ټیم کې مزه ډیر او دې ټیم کې اکثر خلک باسونه سکری لګدا سوچونه کوي چې نو بیا په شربت ورزما که لمړی په پوري جو ورزما په پکوړو بو ورزما او که په کجور بو ورزما
خو ډیر خلک پکې او بو شربت ډیر زیات سکی ځکه چې چې ګرمي روجم دا وتند هم ډیر زیات وي خلک بیا غشن خوراکونه هم نشي کولې نو هر سکی او توازن هم پکار وي او به هم دومره ډیر سکل نه وي پکار چې بیا سړی خوراک نشي کولې
بالکل موږ به اوریدونکو ته وایو چې ریډیو ریډیو د لارې به دوی د روجې په مناسبت سره د ډاکټرانو د پوهانو خبر اترې اوري هغه چا چې چاله روجه نیول ساتل نی په کار مریضی یا کمزوري یا بیماری ورته نو هغه لسه کول پکار دی ریډیو خبرونه ته وګورئ